دجوان رنگونا دجوان رنگونا پروگرام تخرغ لست قدر من اوریدم کو نن پدیخ پراونه کی ز احمد تکل ستاسو کوربایم د دوبی ورستی اونای او دنیالګیو بزغلیو او پیوندونو ورزیدی نو موږ هم په دې پلمه د کرنې او بڼولۍ دوه متخصصان خبرونه تر بللې دي او د ژوند پرنګونو کې خواله ورسره کوو. د نننۍ خبرونه په دوه برخو کې د کرنې د برخې له دوه متخصصانو سره خبرې کوو چې دواړو په دې برخه کې د ریاضت تر حده کار کړی. په لومړۍ برخه کې د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي استاد غلام رسول سمدی زما میلمه دی او د دوهمې برخې میلمه هغه څوک دی چې د افغانستان د کرنې د پلار ډاکټر عبدالوکیل د لاس نیالګی بلل کیږي. خو لومړی ورځو لومړی میلمه ښاغلی استاد سمدی ته. پوهان غلام رسول سمدی له څلوېښتو کلونو راهیسې د کابل پوهنتون د زراعت د پوهنځي استاد دی او پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په نړیوالو مؤسسو کې کار کړی. ښاغلی سمدی شپږ کتابونه او لسګونه علمي مقالې لیکلي او د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د افغانستان په استازیتوب د کرنې په اړه په نړیوالو سیمینارونو او غونډو کې هم برخه اخیستې ده. استاد سمدی د ژوند رنګونو خپرونې ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې استاد ما مخکې یادونه وکړه په دې خپرونه کې تر ډیره د کرنې او بڼولۍ مخصوصا د بڼولۍ او د پیوند پر موضوع باندې خبرې کوو. البته که اوریدونکو نورې پوښتنې هم درلودې ورزول د هغو پوښتنې به هم راواخلو. خو لومړی که راته ووایاست چې اول دغه پیوند اوریدونکو ته تشریح کوي چې پیوند څه شي ته وایي او څنګه کار کوي.
پیوند داسې موږ په لغوي ډول باندې معنا کولی شو چې د یو دوه نباتاتو ژوندي انچاج چې یو د بل سره وصل شي، سره یو ځای شي او سره وصل شي هغه ته پیوند ویل کېږي. یعنی که موږ یو بندوک راواخلو، یو بد راواخلو یا یو بندوک راواخلو پر یو نلی بوټي باندې چې هغه که د تخم څخه وي او که په غیر زوجي شکل باندې وي، دا پر هغه باندې پیوند کړو چې یو د بل سره وچسبي، یو د بل سره ټینګ شي، و دې ته موږ پیوند وایو.
ما یو ډول پیوند سمدی صاحب لیدلی دی چې د ونې په ډډ کې یا د نیالګي په یوه ډډه کې یو زخم غوندې ځای جوړوي، بیا یو بل پرې شوی یا قطه شوی لخته یا نیالګی هماغه پیوند راوړي، دا ورسره یو ځای کوي، بیا یې په یوه سریخه یا پر ربړ باندې هم تړي. نور ډولونه د پیوند هم شته چې تاسو مخکې یادونه وکړه؟
بله، پیوند په صورت عموم سره په دوه قسمه دی. یو پندوخ پیوند ورته وایي او بل شاخچه پیوند ورته وایي. په پندوخ پیوند کې یوازې یو پندوخ راخستل کیږي په هغه نیالګي کې یا په هغه ریشو کې چې په حمل کې مثلا هغه شنه شوي او په د سمبولې په میاشت کې یا د اسد چې اوس د اسد میاشت ده په سړو سیمو کې چې د پیوند لپاره ښه زمینه ورسره مساعده ده، لکه کابل چې دی، پروان چې دی، کاپیسا چې دی، د افغانستان داسې دي، او په تودو سیمو کې هم ورسره. دلته په دغه باندې چې پر هغه نیال باندې چې په حدود ته یو متر یو متر شل سانتي نمو کړی وي او د هغه قطر د یو څخه د دوه سانتي متره په اندازه باندې، په دې کې پیوند د یو مطمئنې منبع څخه چې یو ښه مشخصه ستا په د بازار وړ نوه قسم میوه اوسې هغه راوړي. دلته په مختلف اقسام باندې دا پیوندونه دي. نو دې ته بیا پندوک پیوند هم ورته ویل کېږي، هغه ته بیا مثلا ټوټه پیوند هم، چې دا دوه پیوند دی ډېر زیات مشهور دي په دې کې. پر دغه باندې هغه بیا دا چې پیوند چې کوي نو بیا په هغه رابر باندې کېږي. او بل قسم یې چې شخصه پیوند ورته وایي یا ټوټه پیوند چې ورته وایي، هغه بیا داسې پیوند دی چې په یوې لښتې کې د دوه څخه تر درې دانې پوندک دي. دغه پوندکونه بیا راخلي په داسې یو دغه کې، په داسې یو نیلي کې یا په یو نهال کې یا په یو ونه کې. حتی یو ونه چې مثلا شل کلنه وي، موږ کولی شو چې هغه ښه ساپه په یو واري باندې بریکي او یو پانه په یو ساتون باندې یو درد جوړ کې بیا هغه پانه پښې کې پرېږدې بیا یې خواته اودې خواته یوې دښتې پښې کېږدي چې هغه ته سکنه پیوند وایي. نو د پیوند منوا او اقسام ډېر زیات مختلف دي. بیا د خپرونې په جریان کې به چې تاسو پوښتنې کولې دا به پر هغه باندې رڼا واچوي.
بلې، زه هم پوښتنې لرم، خو اوس یو اورېدونکی په لاین کې لرو چې ښایي له تاسو نه پوښتنې ولري. سمدې صاحب، مهرباني وکړئ، ژوند رنګونه پروګرام دی، موږ له استاد غلام رسول سمدی سره د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي له استاد سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپله پوښتنه ووایاست.
السلام علیکم. تاسو تکل امان الله تکلم د کابل ولایت د صاحب ولسوالۍ خمیاړي کنیول.
ډیر زیاته مننه تکل صاحب. زه به تاسو ته تکل صاحب وایم، تاسو ماته تکل صاحب وایم. ښه راغلاست خپرونې ته. مهرباني وکړئ څه نظر، څه خاصه پوښتنه لرئ له ښاغلي سمدینه؟
مننه، خوشاله اوسې. پوښتنه خو مې دا ده د زراعت باره کې. دا بادام ونې چې دي زموږ سیمه کې دوه ځلې ژمي کې هم دوا پی وشیندو، بیا یې پسرلي کې هم پی وشیندو، خو دلته دا زموږ سیمه باز ډېر لري. نو دا بیا یو رقم خاوره ونیسي، دا پاڼې غونډې توی کړي، هغه میوه یې هم بې کیفیته شي چې دا سمه راځي.
بله، تاسو چیرته اوسېږئ؟ باغونه مو په کوم ځای کې دي چې د استاد لپاره خپل استاد هم ښایي تاسو نه پوښتنې وکړي؟ هغه سیمه مو پوښتنه درنه وکړي چې چیرته اوسېږئ، ځکه هوا ښایي ډېره مهمه وي په دې مسله کې. سمدی صاحب، تاسو مهرباني وکړئ که له دوی نه کومه پوښتنه لرئ، تکل صاحب تاسو سره پاتې شئ.
زه همدا پوښتنه کې تکل صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم. په بادامو کې واقعا یو غټ مشکل همدا دی چې دغه کنه نباتي موږ ورته وایو، داسې پر دغه باندې پر دا پاڼو باندې داسې یو سپېره خاور غوندې چې شي تر جوړېږي. کوم وخت چې دا د پاڼې مخ دغه قشري ونیوي او دا داسې دغه کې پکې کوي او داسې دغه سې خاورې دوړې په استرا داسې سپېره باندې نه دي. پاڼه خو د یو نبات لپاره د یو فابریکې حیثیت لري، هغه غذایي مواد دا شی جوړوي چې دا دغه نه کې چې هغه غذایي مواد جوړوي کې نو خود دا پاڼې رژي او دا ونه د مشکلات او ستونزو سره مواجه کیږي. نو زما دا ورور ته مشوره دا ده چې دی خو د حساب کې د لیري نه دی کولای شي چې دغه د سمسور باندې یو زراعتي شرکت چې هدایت الله مرخیل دا هغه مسولیت هم په غاړه لري، دیوانبیګي کې د اراده شي دا هغه مسولین بده ته راهنمایي ورکړي او مشخصه جواب دغه مرض د کنټرول دغه افات کنټرول لپاره دا ورته ورکړي چې پاینده کې د دې ستونزو سره د مخامخ نشي.
مننه. شرکتونو ته خو به خامخا اوریدونکي او بغلرونکي براجا کوي، مګر ستاسو مشوره څه ده ورته استاده؟
زما مشوره ورته دغه ده چې دوی باید کوشش وکړي چې د دغه کنۍ نباتي لپاره خو یو په نامه د مایټک یو رقم دوا ده چې دغه دوا کوم وخت کې دا پیدا کیږي، د پسرلي په اوایلو کې. دغه تم دوی باید پر دې باندې دا د کتاب باید وپاشي، نو دوا پاشي ور باندې وکړي چې دغه لپاره دا ډېر ضرور ده. او کله ناکله هم دغه د ژمي دوا چې ورته وایي، روغانې زمستاني چې ورته وایي، هغه هم دی کولای شي چې کوم وخت چې پاڼې مانې راولېدلې دا لاندې ولېدلې دغه به ټولې راټولې کړي، دا اوس وځي دا پاڼې چې دي یا تر خاورې لاندې کړي چې دا غفخه شنه پارو ته جوړ کړي، او زمان دا روغانې زمستاني د قص په میشه کې ور باندې وپاشي. ان شاء الله چې د دې ستونزې سره به بیا په هنده کې مخامخ نشي.
او مخکې له دې چې د بادام ونې د مرض ونیسي، د ساتنې لپاره باید د وقایې لپاره باید څه وکړي؟
خو د وقایې لپاره ما هم دا دغه ورته ویلم، دا کونه په منظم شکل باندې ځنه وسنه او دغه چې پوښتنه کوي دا وکړم چې ستا پکا تمر کې فاصله څومره ده، د ونو تر مابین دي فاصله څومره ده، آیا دلته د هوا کې
خو دا پوښتنه ترې وکړي؟ سمدی صاحب، هم دا پوښتنه ترې وکړي. دوی موږ سره تر اوسه پورې شته تکل سره
شا تکل صاحب کته ما ته راته وایي ستا په قطار کې د ونو تر مابین فاصله څنګه ده، او دغه په د قطارو تر منځ فاصله څنګه ده، آیا ته خپل ونې همداسې خبرې کوي که نه کوي؟ کبیر داسې هوا یا ګانه ده؟
بس د ونو ترمنځ فاصله ده چې په پلنوالي باندې 2 متره ده، او چې په اوږدوالي باندې 2.5 متره ده.
ونو فهم یو خبرم ده د وروره تکل سره چې داستا د باغ د بیل ګنګ چې نولې دی، یو شغتول ونه چې څو کلنه ده اتمن شو خو نه پر بل باندې تراتې دي.
او ایو بل پښتنه مې کوله، دا شفتالو نه ده پروس کال دې من سیمه کې را بټې يم ډېری دي، بټې باندې ولې کوله قیمته و؟ هغه چې باندې وي نو شپتلو به نیمه او زری دوا وشیندل تر اخر کال امارات ونه کو خو سه کال بیا بټیم چالانی دی دا بادونم زخت ډیر دی کردونه دی نو
تکل سیب دریا ورده دی زرد دی بادام مسله خلاصه کا بیا به شفتالو ته ورشو رستمدی سیب پختنه وکړه چې وای شاخی او پبل باندې راغلی دی کنه دی راغلی یعنی ګان دی دا ونه ګان دی کنه
جین زایو کی راغلی او جین زایو کی بیا نه دی راغلی آزاد آزاد ولاړی دی
سمدی سیب میرا بنیو
بل خبر ادا کی بل زما نظر دا دی چې اتمن دا غستا به خدا سي نمونی تړک ته خو نږدې نه دی چې دوی
نو مومی تړک نه دلته زمن سیمه کې دا ګردونه ډیر شوي پوخا به نه ول اوس بادونه ډیر زیات دي دا د سالنګ غره نه لګیږي بیخي زیات لګیږي خالی دوړي داشتا دا
او دا غردونه خاورې دا شیانان چې پر دا پانو باندې راسي دا منتی اغیز و تکی نو تک اولای سی یو بل کارم که دیورو را چه تا آقا استقامت پا چه بازن دیر زیادی مول باز ما تاول که یو رکم شمی یو رکم ونی بی چه آقا تشنگ ورطوایی یا ونی ورطوایی که آقا استقامت دا باز باندی داکشن و چه دا باز صورت بام کم که دا دوری خواهر دا پا دیف شنی سا پر دا باز بانی که منطقه با هم سرسط زوی دا دی یو چاره دا هم کولای سی استاد دا پا اکلنی نسوال شفتالو هم رشتی هم دیر زیاد پا دا دا با اندگا شب شک چه ورطوایی نه دا پوژی چه ورطوایی اپیس چه به انگلیسی چه ورطوایی پا آقا باندی هم اختکیشی نو دا آقا دا پارا یو شد تدایی هم داره چه تارخم رچ پکشی که و نکه سابون پکشی که وی دا سر محلول جو که دا ور باندې و پاشا د چې بخیت کیمیاوي دوا استفاده هم ونه کې ته دا غس خپدې واسطه باندې دا کولای شي جلوګری کولای شي دا کیږي ولی یو غټه خبره هم دا ده چې دا شاوخوا باندې کې امکانات ولري چې ته منطقه شنه وساتي تر څو پرې چې باغ دا ووسي باغ دې وساتل شي او زمنن هیڅ وخت دا باغ باید شخبوري کې د استراحت په حالت کې هم شخبوري کې په پسرلي کې هم بېځای شخونه دي چې په بل کې په داخل کې دي چې هغه لري کې تر څو چې هوا جریان پیدا کړي هوا چې جریان پیدا کړي په خپله مرض هلته دغه نشي کولی نفوذ نشي کولی افات دغه پر ونې باندې حمله نشي کولی ولې خو چې هوا ګرمه وي او رطوبت هم وي ورسره بیا هم دا مرضونه پیدا کېږي.
ډېره زیاته مننه سمدي صاحب او تکل صاحب له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه چې پوښتنه مو وکړه.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111601. شمیره بیا تکراروم 00422111601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
سمدی صاحب که بیرته هماغه خپل اصلی موضوع ته راشو چې د پیوان موضوع ده، دغه وخت د اوس چې موږ پکې یو دغه سیزن یا فصل د پیوان لپاره مناسب فصل دی که کوم ځان ته ورځې او میاشتې او اونۍ لري؟
بله، په صورت عموم سره پیوان خو ما مخکې هم دا ذکر کړ چې یو د فندق پیوان وخت دی او بل یې هم څه شی دی د شاخچه پیوان دی. د فندق د پیوان دپاره هغه پیوان چې په ټولو کې ډېر ښه مناسب وخت دی او نیالې وخته جوړ دی هغه ته موږ دغه د دوبي پیوان چې ورته وایي چې اوس د دوبي اخر دی چې دغه د اسد په دا اسد په دغه اوس چې د اسد د اخره هفته ده د دغه وخته شروع کېږي د سمبولي تر دغه پورې تر اواخرو پورې یا تر اخره هفتې پورې تر څو پورې چې هوا یخه سوې نه وي د فندق پیوان دپاره دا ډېر مناسب وخت دی. په دې خاطر باندې مناسب وخت دی چې نیال هم ښه وده کړې ده او فندق هم چې را اخلي تې پیوندوي هغه هم ښه پوخ سوی دی، هم فندق په دغه دی په حالت استراحت کې دی او شپوخ شوی دی او هم میال ش مناسب دی او هم په دغه وخت کې او بزګران هم فارغ دي نو د نور کارو څنګه را فارغ شوی دي کولای شي چې پیوان په همدغه وخت کې اجرا کړي. نو په ټولو په افغانستان کې مثلا دغه ولایتونه چې د دلارسخه شروع کېږي تر څو پورې چې هوا یې ښه شوي نه وي حتی د میزان د اوله هفته هم تر دغه وخته پورې کېږي تر هغه وخته پورې چې دغه د هغه ریشه چې موږ پیوند ورباندې کړو پر هغه میال باندې چې پیوند کړو چې د هغه پوست جدا جداوالی ورکړي جدا شي تر هغه وخته موږ کولای شو چې پیوند ورکړو. ولې که پوست یې ټینګ شو چې نه جدا کېدی یعنی هوا یخ شو بیا هغه وخت موږ پیوند نه شو کولای بهترین وخت پیوند دی اوس.
باغدارانو یا باغلرونکو ته کومه مشوره هم لري چې د پایوند لپاره ځانګړي شخصي چې دوی ساتي یا پندکونه چې تاسو وایي دا چې ساتي دا په کوم محیط او کوم ډول چاپیریال او هوا کې وساتل شي؟
زما مشوره بزګرو ته دا د مخکې تر دې پورې چې پایوند کوي د قوریه جوړه کړې ده دغه قوریه کې د خپل میالان باید په داسې اندازه باندې تربیه کې دومره قطر ولري چې د یو څخه تر دوه سانتي متر پورې وي یعنی ډېر زیات و نه وي په دې خاطر چې په پایوند کې د دې قطر باید زیات نه شي چې بیا د هغه د پایوند لپاره بیا غیر مناسب دی. دا کوم وخت چې دی دا پایوند کوي دی باید د مځکې څخه پورته تر 15 سانتي اله 10 سانتي پورې دا ساقه د خپل میال چې دی پایوند ور باندې کوي دا باید دی پاکي یو پاک او لشم ده یعنی تقریبا یو میاشت مخکې دا ساقه باید د تحقیق کړي چې په جریان د پایوند کې دا مشکل پیدا نشي. یو دا خبره بل ارغه میحال چې دی غواړي یو څو راکې پایوند ولې موږ پایوند کوو پایوند موږ په دې خاطر باندې پایوند کوو هغه ویرایتي یا هغه قسم د یو میوي چې شو بازار لري او زما خوشي زر اعظم په دغه ملي بوټي باندې چې په انګلیسي کې رستاک ورته وایي زه په دې باندې پیوندم. دلته دوه ما مخ کې ول چې دوه نه باټه موږ راوړل یو مو یو شو میوه پیدا کړه چې ښه رنګ لري ښه خوند لري ښه بازار لري ښه حاصل لري او دلته اعظم په داسټا کې چې پیوندوم چې په اصطلاح پر ملي باندې پیوندم ښه خصوصیات لري یا شاید اونیکات کنټرول کې یا ښه سیستم د لشي ولري ښه مثلا نیوی ته شرنګ ورته ورکی نو زه دلته چې کوم دلته می چې هغه قسم چې زور باندې پیوند ومه دی باید دغه اوس هغه باید د ځان لپاره یو قوریه چې مادری قوریه ورته وایي یا مادر سټاک نسری ورته وایي دی باید هلته ونی باید ولري هغه ونی د باید د پیوند لپاره مخکې په ژمي کې شا خبرې کړي چې د ده لپاره ښه نودي تولید کړي دغه د هغه ځای څخه چې دی دغه راځي پیوند اخلي دغه میوه باید نو معلوم وي چې دا کومه میوه ده څه رقم حاصل ورکوي څه خصوصیات لري او هغه لاسته چې ځینې راخلي مثلا که یو راسته چې دی راخلي 50 سانتي اوږدوالی ولري دا خو یو شل دیرش کنډک لري دا باید په درې قسمته تقسیم کړي سر او بیخي پرې کې مابین کنډکونه دغه دي د پیوند لپاره مساعد دي سر کنډکې نازک دی هغه نه نیسي د بیخ د بیا لرګین سوي دي هغه خپل خاصیت د لاسه ورکړي دا باید راخلي کوم چې دی دا لاسته راخلي باید دی دا هر کنډک کایوتانه چې دی دا یو بندک لري نه یو دا څنګه لګه لري د دې په بغل کې کوم بوت بده دی پروت دی دی باید د غپانه دغه کې پانه د شي کته کې د پانه سر کته کې ولې دا دغه یې فریج دی دغه نو کې استقامت چې کوم بوت په نو کې دا باید ونې دا په تل چې دغه افریقا په سره ولې لاندې په هغه کوي کې باید په ململ کې کې یو مطلب دا په ململ کې کې فریج دی راوخې دا په پرداکس کې جوړته وایي یو یخچال د کوم غوندي چې نه کې هغه باید راي په پلاستیک کې دا چې ځای پردان کې راي دغه د کومه شي چې د یو څه پر دوه ورځې پر د دې څخه استفاده وکړي یا په یو سور ځای کې وساتي چې دا خپل دغه د لاس اورني بل خبره زما ده ده هر وخت چې د پیوان کې خپل کوریه ته کوریه باید مخ تر بخت نه وځي ولې چې دا د دې د هغه نه لیدو چې د پیوان د اوربان دي کوي هغه باید خپل پوسټ د لاس اورتي او په یو جری کې د باید یو 15 کیلو یوریا ورته ورکړي 15 کیلو یوریا او په چز په وی او د پایوان په اسانۍ سره کیږي.
مننه د مفصلو معلوماتو په خاطر ښاغلی سمدی پایوند تاسو اوس یادونه وکړه چې د دوبی لورستۍ او نیو کیږي د وګي اسمبلې تر پای پورې هم دغه څه چې سم پوښوم دا به په پسرلی کې یوازې په دغه وخت د پایل د منی یا د دوبی په پای کې کیږي که په پسرلی کې هم پایوند کېدای شي؟
بله او خو ما مطابق ستاسو سوال می تاسو جواب درکړي. دغه پیوند په درې وخته کې کیږي. مثلا څنګه پیوند ته کولای شي چې په پسرلي کې هم وکړي، هغه وخت کې وکړي په پسرلي کې باید هغه وخت پیوند کوي، هغه وخت پیوند کوي چې دغه ستان لیبوټي یا په کوریه کې میال کې تاکشي نه ولري، دا په نمو شروع وکړي. ولې تا هغه پندک چې راوړي هغه باید تا یو دوې هفتې مخکې کته کړی وي په یو یخ ځای کې چې هغه باید بیده وسي، هغه پندک باید بیده وسي، یعنی کویر شو بیا نه نیسي. اوس خو همدا اوس چې په دغه د منې میاشت اوس خو پندکونه په خپله بیده دي، په طبیعي حالت باندې بیده دي. خو اولی دغه نیالګی چې دی دغه پوست دغه دی اوبه لري، په اسانۍ سره ته په جدا کولی شي پیوند کېږي. ولې په پسرلي کې خو هغه نیلي بوټي چې ته ورباندې پیوند کوي دغه پوست کلک دی، یخ دی، هغه باید نوکې هوا ګرمه شي چې پوست یې خلاص وي. نو دا پوست چې خلاصېږي که ته دا پندک دپاره لښته یو دوې هفتې مخکې پرېنه کړې په یخچال کې ونساتې نو ستا پیوند نتیجه نه ورکوي. دلته باید بزګر دې ته متوجه اوسي چې دلته باید دا باید وکړي هغه وخت کې دا کولی شي، یعنې زموږ د پسرلي پیوند د هغه پیوند په نامه هم یادوي.
یعنې تاسو ویل درې وخته د کال، یو دا وخت، یو پسرلی، یو بل څه وخت دی،
او بل په جوزا کې. په جوزا کې بیا په هغه موندې کو کې دا پیوند کېږي چې هلته نموي فصل اوږد وي، لکه ننګرهار، لغمان، پارا، هلمند، چې دې هلته کوریا جوړه کړې،
یعنی ګرمسیر ولایتونو کې.
او ګرمسیر ولایت کې بیا په جوزا کې دغه کېږي. د سور په اواخر کې د جوزا پر مدارو پرې تر یو پنځله سپري چې دې ته جون بډینګ ورته وایي. دلته بیا داسې دی چې هم پندک په هم عیني په فصل کې تولیدېږي او ځان ته کولی شي، خو دلته بیا پاتې مرحلې لري چې ته باید څه وکړې. هر پیوند خو ځان لپاره جدا د خلکو دې یو ورځ لیکچر غواړي چې دا مسائل پکې تشریح کیږي. په جوزا کې په هغه ځای کې دا پیوند شوی چې نموي فصل ورته چې په جوزا کې پیوند کوي او دی د څوس تر اخره پورې د عقرب تر اخره پورې دی یو پنځه سانتي نمو وکړي. که داسته په کابل کې وکړي د شل سانتي پنځه ویشت سانتي نمو نه کوي، بیا ججمې باندې راغی د بیخه یخ. نو په سړو سیمو کې د جوزا د میاشتې پیوند ښه نتیجه نه ورکوي. تنه په ګرمو سیمو کې چې نمایي فصل یې اوږد وي او پیوند ښه وده کولی شي، په هغه منطقو کې هغه باید زما سفارش دی چې کوریاداران دي پیوند.
مننه. یو اوریدونکی هم په لاین کې لرو مګر نه شو اخیستلی، په دې خاطر چې زه یو ورستې پوښتنه هم لرم که دې ته هم لطفا ځواب راکړي. سمدی صاحب، چې پیوند په زړو ونو کې هم کېدای شي او که یوازې په نوې نیالګي چې تاسو یې له قوري راخلی او ګدی په خپله ځمکه کې که یوازې په دې وکې کېږي، او د کومو په زړو ونو کې کېدای شي، د کومو په نویو ونو کې یا نویو نیالګیو کې؟
ډېر ښه پوښتنه دې وکړه. یو هدف د پیوند همدا دی چې موږ باغ لرو. زه مثلا زردالو باغ لرم، دا زردالو کیچي دی، کیچي مې خوښ نه دی. زه غواړم چې ترکي ولرم، زه غواړم چې امیري ولرم، او دا ونه یې همدا شل کلنه. دا زه دغه شل کلنه ونه یو څو دغه یو شل دېر سانتي په اری باندې په بیخ کې پرې کوم. زه دا سکنه پیوند کوم، دوې دانې لښتې پاخوا او په دې خوا کې هغه دې ته وایم زه دا کولی شم. تا انګور هم کولی شي، زردالو هم کولی شي، شفتالو هم کولی شي، منی هم کولی شي، ناک هم کولی شي، بلی هم کولی شي. هر یو هغه ځای کې ته دا کولی شي چې دا اره کې چې هغه بیا تا ته په اسانۍ سره درز درکړي. نو دا د یو د نوې ورایټي، یا مثلا زه باغ لرم، مثلا غټ باغ دی، شاخونه لري، زما دغه د مشکل مې دا دی چې په اول سر کې نه یم پوسوی دا ونه خپل ځان نه شي ګرد افشانی کولی. زه غواړم د دغه ونې یو دوه درې شاخه هغه داسې یو ورایټي، داسې قسم منی ورباندې پیوند کوم چې دا خپل بیا دا پیوند کړي، چې دا په خپل بیا ګرد افشانی کړي. یعنې تاسو کولی شئ په زړو ونې کې هم، په زړو ونې کې هم کولی شئ چې تاسو شاخچه پیوند وکړئ، او د میوی بل ډول چې ګزره وغاړي ته پیوند کې کولی شئ. په منو کې لاس نه ومني پیوند کې،
بل لاس نه
ومني.
ما داسې ونې هم لیدلې دي چې همزمانه مثلا دوه مختلف میوه پکې دي.
بله ما درته ویل دا خو دوی دي، کولی شم چې لاسته دې درته پوهوم.
ډېره زیاته مننه. نور څه زیاتوي؟ یوه دقیقه وخت لرو ښاغلی سمدي.
نو زما دا ده چې په پایوند کې مهم دا دی چې تاسو هغه یو میوه د بل روستاک سره یعنې د بوټي سره راوړي، دوی باید یو د بل سره نږدېوالی ولري، یو د بل سره سازشت ولري. دا ډېره مهمه ده. په مناسب حالت کې دوی یو د بل سره قرار ولري. تاسو چې پایوان کوستي دغه دوه نسجونه چې سره یو ځای کوئ، دغه پایوان چې راوړئ د دغه نیل سره یو ځای کوئ، دا وکاستي پس له پایوان څخه دغه ژیر دغه کاستي یا برابر یې وتړئ یا په مومې وتړئ. او دې ته متوجه اوسئ چې تاسو دا پایوان وکړئ نو ستاسو کار خلاص نه دی. مهمه دا ده چې ته باید هغه ښه اوبه کړي، هغه ته ښه متوجه اوسي، ګرده یې کنټرول کړي او پرې نږدې چې تر دغه لاندې په یو پایوان دی یو هغه ریښه ده، دا ریشات څخه باید شاخونه راوونوځي. که د ریشات څخه شاخونه راووتله تا پر آینده پیوند چې واته کی پر هغه باندې
تیره زیاته
دغه یو اصول دی.
ډیر زیاته مننه د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي استاد غلام رسول سمدی چې د ژوند رنګونه د خبرونې په لومړۍ برخه کې مو موږ سره برخه واخیسته او اوریدونکو ته مو په زړه پورې معلومات ورکړل.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ژوند رنگونه پروګرام ته خراغ لاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. قدرمن اوریدونکو زموږ خبرونه روانه ده. دوهمه برخه ته ورځو. په دوهمه برخه کې هدایت الله عمر خیل زما ملما دی. انجینیر هدایت الله عمر خیل په افغانستان کې د باغدارۍ د یو شرکت مشر دی، خو د ښاغلي عمر خیل نوم د یو شرکت تر ریاست وړاندې د هیواد د کرنې له یوې اسطورې ډاکټر عبدالوکیل سره هم تړلی دی. هدایت الله عمر خیل تر هغه مهاله چې مرحوم عبدالوکیل ژوندی و او په کار بوخت و، د هغه د کار ملګری و او د هیواد په بیلابیلو برخو حتی د پاکستان په ځینو سیمو کې چې ډاکټر عبدالوکیل هلته کار کاوه دی ورسره و. نن بعد له ښاغلي عمر خیل څخه د ونو نیالګي، بزغلي، قوریې او پیوند اړوند خبرو اترو ترڅنګ له ډاکټر عبدالوکیل سره د کار خاطرې هم واورو. نو ښاغلي عمر خیل ته راغلاست ویم. عمر خیل صاحب ستړی مشه. په دې خبرونه کې موږ ډېرې تخنیکی خبرې مخکې له ښاغلي سمدي سره د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي له استاد سره دا خبرې وکړلې. که اوس تاسو لومړی په دې باب لږ معلومات راکوئ چې د ونو نیالګیو د قوریې لکه څنګه چې ما دغه ټول ډولونه یې مخکې یاد کړل، پیوندو په دغو برخو کې د اوس ستاسو کارونه په کومو برخو کې دي، په کومو ځایونو کې دي، پروژې مو په کومو سیمو کې، د هیواد په کومو برخو ولایتونو کې دي؟
ډېره زیاته مخکې ما د افغان صاحب سمدي ټولې خبرې واورېدلې. ریښه هم چې هغه جامع کوم معلومات چې د پیوند په ارتباط هغوی راه کړلې، او زه غواړم چې هغه کارونه چې مونږ کوو هغه دا دي چې مونږ معمولا په زراعت کې او استعمال لري چې هغه زنجیره د ارزښت ورته وایو، چې زنجیره د ارزښت په دې معنا ده چې کومه بخش کې کار کوو. فرض مثال د میوو بخش کې چې هغه له خپله له پیوان له نیالګي نه نیولې او تر اخره پورې چې تجارت د میوې ده هغه باندې کار کوو. معمولا په څو زنجیره د ارزښت مونږ کار کوو. هغه په مشقي کې په لغمان کې مونږ یو مرکز لرو چې هلته مونږ معمولا په درې نباتاتو کار کوو چې هغه شفتالو دي، املوک دي او سټرس یا دغه کسې مالټې شامل دي، لیموګان شامل دي. دیو باندې هغه مونږ تمرکز په دې درې میوه ده. او د دې تر څنګ مونږ په مرکزي افغانستان کې په خپل کابل کې مکه خوري لرو په میدان کې وردګ ولایت خوري لرو په دې جایو کې چې د دې طریقې مونږه نور ولایتونه لکه د لوګر ولایت د پکتیا ولایت د خوست ولایت همدارنګه د پروان حتی تر کندوز او تر بلخ پورې مونږ په باغداري کې خلکو ته نیالګي تربیه کوو هغوی ته باغونه کینو او هغوی ته مشورې ورکوو او په دغه بخش کې کار کوو. البته زمونږ کارونه دوه بخشه لري، یو دا چې مستقیما مونږ خپل خلکو سره کار کوو، یو د مواساتو طریقه باندې کار کوو چې دا دواړه مواسات هم مونږ سره همکار دي یا مونږ هغوی سره همکاري کوو. او په دې بخش کې تقریبا همدغه سه کاله مونږ یولس ولایتو کې کار وکړو چې البته زمونږ کارونه کوشش هم کړی ده چې لږې تخصصي کړو نسبت هغه مخکې چې کوم کارونه کېدل افغانستان کې هغه سابقه سبق باندې و او اوس موږ دا یو نوی سبق چې دا متراکمه باغداري وایي.
بخې د کومو کلونو تاسو یادوئ چې په پخوانۍ طریقه و، یعنی تر کومو کلونو پورې په پخوانۍ طریقه په افغانستان کې باغداري کېده او دغه طریقه چې تاسو یې نوې بولئ دا له کله نه پیل شوې؟
اصلا دا تر 2012 2013 پورې هغه مخکینی سبق چې مرحوم ډاکټر صاحب وکیل راوړی و چې البته هغه انتخاب بس 2012 2013 یو قطعي تغییر پکې راغلی ده چې پس له هغه نه مونږ دا متراکمه باغداري باندې کار کوو. البته هغه کارونه چې ډاکټر صاحب کړي دي هغه خو هېڅ تکاثر نه شانس دي، هغه خو پکېدی نشي. هغوی کوم شی چې افغانستان جوړي وه تقریبا تر اوسه ماته معلوم دي که مخکې تاسو ویلې د آخر او لاس کالو کې زور سره نږدې ډېر نږدې پات شوی وم. تقریبا 160 نوه میوې افغانستان ته راغلې وې ډاکټر صاحب په وخت کې. البته اکثر مطلق تجارتي میوې دي چې دغه اوس هم کارول کېږي اکثر مطلق. نو پس په 2012 2013 نه دلته په وزارت یو پروژه په نوم دی، پروژه د ملي د باغداري چې د هغوی په طریقه مونږ وکولای شو چې ترکیې له هېواده دغه نوې باغداري افغانستان ته انتقال کړو. الحمدلله اوس اکثریت باغداران ته ډیر راضی دي او همدغه غواړي چې نوي باغونه په نوي سبک جوړ کړي.
عمر خیل صاحب، د نوي باغداري چې تاسو یادونه کوي دا په اروپا کې هم البته په نورو هیوادونو کې هم دا شته چې د فاصلې نه لږې فاصلې نه زیاترینه استفاده ده، نه یوازې په باغداري کې بلکې په د نباتاتو په برخه کې هم د ترکاری په برخه کې هم دوی زیاته استفاده ترې کوي. همدغه طریقې نه تاسو کار اخلي؟
بالکل بالکل. مونږ دا فرض مثال تاسو د ښه مثال ویلې مونږ د مونږ په یو جریټ کې مثال د منو یو څلو شپېته یا په 200 نه الګي کې راول وو حد اقل مونږ شپږ نیم سو نه الګي په یو جریټ کې کېنو دا کوي چې تر زر دولس نه الګي هم لوړ کو چې د دې له خاطر چې کو کولای شي چې له کم څه مخ نه ډیر حاصل واخلو چې دا الحمدلله کوم اتلین کې په افغانستان کې دا اکثر وخت د دا چې ډیر کامیاب دي او له دې نه کولای شي چې مونږ له ډیر کم څه مخ نه په ډیر زر وخت کې حتی په ظرف دوا کالو کې مونږ مخکې به دغه څه کې چې یو څه باغ کې ناوې مجبور وو چې شپه کال یو سره غوښتل انتظار وباسي. اما اوس را هغه
ستاسو آواز قطع کیږي. او بخی عمر خیل صاحب، زه فکر کوم چې یو څه تخنیکی ستونزه شته ستاسو په موقعیت کې. کله خپل موقعیت ته تغیر ورکړي کېدای شي چې موږ به د مخکې په څیر ستاسو خبرې سمې صفه واورو. دغه متراکمه باغداري چې تاسو مخکې یادونه وکړه همدغه ده چې اوس یې تشریح کوي؟
بله اوسر ان شاء الله چې راغلم چې څه وایي اوس موقعیت ته تغیر ورکړي. نو متراکمه باغداري ته کاڅه ډیره مهمه ده او په ټولو په ټول په ډیر اکثرا صدقي د افغانستان کې. البته چې مثلا په دېونو په څار کې مڼی دي، ناک دي، آلو دي، اتشفتالو دي، بادام دي، په دې ټولو کې مونږ افغانستان کې اوس تطبیق کوو.
او دا په کومو ولایتونو کې، یعنی دغه متراکمه باغداري یا مدرنه عصري باغداري د هیواد تر کومو کومو برخو پورې رسیدلې ده؟
اوس فعلاً تطرقو ما تمالون ده. اوز فعلاً تقریباً اکثراً ولایتون در افغانستان، خصوصاً مرکزی ولایتون میدان وردگ که خود تاسی دیره ده، پلوگر که، پا پکچا که، پکتیکا که، پا غزنی که، پا پروان که، پا کندوز که الحمدلله رید کار پسوه ده، پا بلخ که، ده اکثراً جایو که اوز پامده و مدرن باغداری. البته بعضی مشکلات از طلقی مسارف پور کردی اکثراً درختنی مندرسان سوی مشکل داری که آقا په اصطلاح هیڅ کولای چې هغه واخلي او هغه مصارف پوره کړي. اما اکثر وخت اوس الحمدلله شروع شوی ده.
ډیره زیاته مننه. زه مطمئن یم چې په پیل کې موږ د افغانستان د زراعت د پلار ښاغلي مرحوم ډاکټر وکیل یادونه وکړه، نو اوریدونکو به هم په بې صبرۍ سره منتظر وي چې ستاسو له خولې نه د ډاکټر صاحب وکیل خاطرې واوري. په همدغه برخه کې چې تاسو یې یادونه کوئ، ښاغلي ډاکټر وکیل مرحوم څه پلانونه پروګرامونه درلودل، څه ابتدایي مقدماتي کارونه دوی کړی وو؟
بالکل بالکل، نیمه سوا او دوه نیمه را په دې خوا چې کله افغانستان ته د تغییر دی راغی، کومه څنګه مجاهدین راغله او په هغه سبيته افغانستان راغی، او دا به د کار اطمان پلا یا دریزلی په میاشتو کې په افغانستان کې پاتې کېده. د ما خو په یاد دي چې موږ په ترویج دی ګلاس کې چې اوس یو غټ قلم د افغانستان کې ډیر زیات احمد اکبر صدوي سره مثلا دا وخت مشکل و چې د نړیوال حکومت چې خلا فرانسې نه یې الګر اوله چې دغه اوس هم په وایمه ورده او چې هغه باخسته چې امر جن هم تکثیر کړه او پاس لګنه بعد یې الګینو د په لغمان چې وروزل بیا هم په مفت شکل د راتر چا په راهنمایي د خلکو ته توضیح کو دا یو نمونه دی مثالونه دی. او د دې پر څنګ بعض انواع د زردالو چې په ډیر مشکل شکل باندې له ترکیې نه راوړل کېدل، یو یو بل متخصص زردالو په سعودي په شکل وایي چې په نامه غواول له دې تخصص هدایت سره هغه هم د تکثیر کړل دا دې کارونه چې تخصص کول. البته په غواشي په ګلاسو ډیر شو کاسو یعنی په اصطلاح کار په ګلاسو ډیر ځا کاوه چې اوس نتیجه راغله الحمدلله ګورو. او د دې تر څنګ په مڼو باندې کافي کار شوی و. که تاسو ته معلومات وي، اوس په لوګر کې مونږ یو ښه نمونه د بادامو لرو چې ما د ماخه پیاد دي چې په درې نیوي هم کال و چې مونږ نیالګي له پاکستان له سوات کې نه کوریا جوړه کړې وه، هغه راوړل افغانستان ته انتقال کړل او دام د لوګر بعضو سیمو ته ورکړل چې اوس د لوګر منطقه په نوم د برګ هلته د بادامو ډېر ښه باغونه دي چې حتی ډېر مشهور دي د بادام د لوګر. او د دې تر څنګ د کښتو په ترویج کې راکړسب ډیر زیات کارو کې په اخره کې چې موږ څنګه کولای شو د افغانستان د زردالو چې زیات کیږي دا په یو ښه تجارتي شکل باندې واړو چې خوشبختانه تاسو هم هغه کارونه رواج لري. او د دې تر څنګ نور نباتات مثلا سمنو کې مختلف مرنی افغانستان ته راوړل شي، او مثلا ناک ډیر شو مختلف نوعات یې تاسو سره افغانستان ته راوړل، حتی آلو چې اوس یو نوی قلم د افغانستان ته معرفي کیږي چې په امریکا وخت کې د ماخه پیاد دي چې تقریبا 4 لس نوې د کسب له خارج راوړل او موږ په میدان وردو کې د نخو له سوالي کې چین اول موږ نه انده اوس هم تکثیر اماغه تقریبا یو څو نوې تغییر شوی دا ته هم اماغه تکثیر اوسه.
ډاکټر صاحب عبدالوکیل په خپل د نرخ د ولسوالۍ او مګر تر ډیره ماته چې معلومات شته مخکې ما یادونه وکړه او تاسو هم ویلې چې له پاکستان نامو قوری راوړلې ستاسو قوری حلتوي. د ډاکټر صاحب وکیل د کار ساحه راتویلې شي چې هغه حوزه چې د کار پکې کاوه کوم کوم هیوادونو کې، او البته په دې خبرې ما چې مثلا د متحده ایالاتونو کې هم په دینو نورو هیوادو کې په منځني ختیځو د ځایونو کې هم د افغانستان لپاره ځینې تحقیقات کړي دي، مګر خدای چې ستاسو له خولې وورو.
بل څه تاسو قسم تر اوسه ما ته معلوم نه ده چې تاسو یو ملي شخصیت او په وطن باندې شخصیت ورته کې چې شک مسته او ډیر فوکس یو په افغانستان وو سره هم چې دی به ارڅ چې کول اولویت افغانستان ته ورکاوه. که مخکې ته ما یادونه کوم مثلا د پسواک کې او کوریا جوړ کړل، البته د سیټي او پروژه وا او ته کوریا وا لږه د منګ د الګي افغانستان ته انتقال ول. که په مثال په کوټه کې بازي باغونه جوړ کړی یا د دریا دام خیل کې د مو پیاد دي زور سره ما زرا د خپل پاکستان د پېښور کې یو باغ جوړ کړ نمونوي، اما هدف دا و چې راتګ افغانستان ته ممکن و د جره د خلک په حالت پېښور ته او حالت بیا ورخودل چې دا ټکنالوژي افغانستان ته انتقال کړو. اولویت همیشه اولویت کاری افغانستان و. البته په سواد په مدین کې بعض باغونه جوړ شول چې غنمونه بیا اکثرا حالت چې نه دی روزل نوی فیصد نه زیات افغانستان ته انتقال ول. تر اوسه ما ته معلوم و اولویت کاری افغانستان ته ورکړی و، په سوات او مدن کې یو څه باغونه جوړ کړل او په کوټه کې هم یو څه باغونه جوړ شول او همدغه ځای کې ډېر کار خو سر او د دې تر څنګ مثلا ایران نه به مختلف شان هر شبه چې په دنیا کې پیدا کېدل کوشش به کوي افغانستان ته راولي.
په افغانستان کې دننه عمر خیل صاحب هغه وخت چې تاسو یو ځای کار ورسره کوو په کومو کومو ولایتونو کې د نویو میوو د ترویج لپاره دوی کار کوو؟
تو 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 ما ته معلومه ده اصلا خود مرکزی افغانستان که دیر کار اوس په دې اخره کولو که البته په شي کلوب خو کوشش وکاو چې نور ولایتو ته هم را لاسرسی ورسیږي خو چون هغه شرایط دسی و چې دغه هغه ولایتو ته لاسرسی کړي لکه په مثال اعلان وردګ ولایت، غزنی ولایت، لوګر، پکتیکا، زابل، کندهار، هلمند او په دې اخره کې سمنګان او بلخ دی ولاتو کې البته او همچنان مشرقي مشرقي کې ننګرهار لغمان دا هغه ځای نه و چې د خصه په همیشه په دیو کې هغه کارونه کول البته له دې ځایونه بیا د نورو ولایتو ته هم اکثرا خلک راتلل او یلګي به وړل او هغه مشورې به ورکول د ما په یاد دي چې یو څوک په دې اخره د ورځو د ځوان کې کسلی ګل او مزار ته او یو نو پیوان یو نو انګور دی د مزار شریف کې هغه غوښتل چې افغانستان ته انتقال راوړي له مزاره کابل ته انتقال کړي چې بیرته تکثیر کړي. یعنی هغه ته ټول افغانستان کې کار کاوه خو په اساس دغه شرایط چې په هغه وخت کې ډیر فوکس یې په ډیر کارې په مرکزی افغانستان کې و.
فکر کوم دغه موده چې تاسو وایئ چې د کار امکانات نه و هغه کلونه و نویم کلونه و چې تاسو یاد کړل دا هغه وختونه و چې د ډاکټر نجیب الله د رژیم تر سقوط نه ورسته چې د کولای شوی په افغانستان کې کار وکړي د مجاهدینو خپل منځي جګړې پیل شوې دغه موده تاسو یادوي چې د افغانستان مختلفو سیمو ته دوی نشوې تللی همداسې ده؟
بالکل بالکل همدغه وختونه و. بیا تر یو دوه درې کاله پس چې بیا چې هلته مجاهدین لاړل او بیا طالبان راغلل بیا دغه پنځه کاله آخر کې نو بیا چې ټول افغانستان ته رسیدګي کولای شوی آخر کالو کې چې تاسو موږ آخر کال د طالبان په 2000 کال کې بیا وفات شه نو په دې ډول چې څلور کالو کې چې کوي چې چې په افغانستان کې مثلا ما په یاد دي چې یو جنس زردالو په اورزګان کې البته باندې دا د مامورینو د دفتر د ایټي او دفتر چې د خبرو سره په صفت مشاور کار کاوه یو ډېر لري ولسوالۍ کې هغه باندې اورزګان چې هلته به یو زردالو په ودای موټر باندې ته یا پیاده ته یا کوم افغان یا په چی باندې رضوان رسیدګي ورته کوله. یعنی هغه نقطو ته چې افغانستان ته رسیدګي کېده د ځان رساوه په هیڅ فرق نه کوي چې کومه منطقه د افغانستان ده.
ډیره زیاته مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د راتلونکو لپاره څه وینې تاسو په افغانستان کې د مرحوم ډاکټر وکیل څومره خوبونه رښتیا کیدونکې دي؟ دوی تاسو هم یادونه وکړه او ما په خپل هم د دوی له خلینو اوریدلې دي چې افغانستان کې د ډیرو زیاتو میوه او نویو کښتونو امکانات شته. دغه میوه یا نوی کښتونه تر کومه حد پورې ترویج شوی او د کومو نویو کښتونو یا میوه لپاره یو لرلی دی یا یو افق شته؟
ډیره زیاته وایم تکل چې افغانستان د څه ده چې څنګه چې موږ تاسو ټول پیږو افغانستان یو ډېر ښه اقلیم لري د میوې د تولید له خاطره او موږ او تاسو افغانستان کې تاسو کا محدوده ده. یعنی تقریبا 2.5 میلیون هکتار ځمکه محدوده ځمکه او اما چون هغه اقلیم چې په افغانستان کې ده شپږ نوع اقلیم په افغانستان کې ده لکه اقلیم د دنیا نه دلته موږ هر نوع میوې تقریبا کوای شو او هغه میوې چې تجارتي شکل لري او هغه خوبونه چې ډاکټر صاحب درلودل معلومدار دي تر دې نه جای پورې نه دي تطبیق شوي نه دي تر کله موږ ونه شو کولای خو بیا هم کوشش موږ کوو. دغه اوس په ګیلاسو کې د ما مخکې یادونه وکړه په ګیلاسو کې الحمدلله ډیر کافي کار وسه اوس تجارت ډیر ښه روان دی ګلاسو او ډیر خلک تکثیر کیږي دا د ګلاسو تکثیر مثلا په مرکزی افغانستان کې مثلا مخکې دغه ولسوالۍ کې اما د صدمر سیمه اغل چې اوس اکثرا خلک ګلاس کوي یا فرض مثال موږ په مشرقي کې اوس اکثرا مطلق اوس په شفتالو کار کوي خلک چې دا یو له خوبو د ډاکټر صاحب نه و یا فرض مثال موږ په مشرقي کې اوس مالټې لرو چې موږ اوس انشاءالله څو کالو کې به وکولای شو چې صادرې کړو صرف هغه داخلي مارکیټ ته دي یا فرض مثال لیمو لرو یا مثلا یو بل ښه قلم چې اوس افغانستان ته معرفي شوی هغه تور آلو دي ګرچې موږ په محلي توګه په قندار کې درلودله هغه هم په تجارتي شکل اوس معرفي شوي دي انشاءالله زه مطمئن یم چې دا به ډېر یو ښه قلم دي تجارتي قلم وي امنده کولای شو چې خصوصا هندوستان یا پاکستان ته صادر کړو او همداراز په بادامو کې کافي کار شوی ده او همدا اوس هم د بادامو ترویج روان ده نو انشاءالله زه مطمئن یم چې افغانستان ته باربري ښې خواته روانه ده البته ډېر کار غواړي زښته ډېر کار لا هم پاتې ده چې باید موږ یې وکړو منتها ښې خواته روانه ده موږ به مثلا وخت لیه او جریب سپکې نه که مثال تاسو وایم فرض مثال موږ 1500 سامانه مڼې اخیستلې اوس الحمدلله هغه رقم تقریبا 2000 مڼو ته رسېدلی چې دا سیستم د باربري تغییر کړی ده او همداراز صرف مطلق خلک اوس دې ته راغلي دي چې شوي دي چې باغداري بهتره ده نسبت د غلجاتو نه خیر غلجات خو ضرورت ده افغانستان ته اما حضرت نه که چې مثلا میوی کوی چې لازمه نه چې پکې موږ تاسو غنم یا غلجات وکړو نو دې ته اوس خلک ډېر د خوشبینه په دې که یا مثال بل د مشرقي کې به موږ ډېر کوشش کوو په شرقي ولایتو کې چې باغداري ترویج کړو اما ډېر سختي د خلکو نه منله دا کار
همدا پوښتنه تصادفا ما تاسو نه کولم عمرخیل صاحب چې ما د ډاکټر صاحب وکیل په ناچاپه خاطراتو کې یو ځای کې ولوستل چې کلونه مخکې هغه مهال چې دوی د کرنې وزارت کې کار کاوه او د سره د کیمیاوي سره د ترویج دنده دوی ته ورکړل شوې وه څومره دوی مشکل درلود د سره په ترویج کې په دې خاطر چې خلکو نه منله سره همداسې د نویو باغونو د چې د زراعتي مځکه په باغونو باندې بدل شي په دې برخه کې هم دوی یادونه کړې وه چې خلکو زیات مقاومت کاوه او هیڅوک حاضر نه و چې خپل مځکه په باغ باندې بدله کړي اوس دغه کلچر په بدلېدو دی یعنی یو امیدواری شته
بالکل اجازه ده ځکه چې زه هم خاطرې د ما هم راپیاد ده چې به همیشه ویل چې هغه وخت خو بزرګ ورکه یو وخت د سره ترویج په وخت کې چې کله سره ترویج ولا خو ته سره ورکول خلک به سره په سیند خو چې لا وکولې و یا وخت خپل لا قسم نو وخت نو ورېدل چې مامور راغې او ماته ویل چې یو چې سره ورکه سره ده زه وايي خوشاله په دې چې د څو څوک سره په اصطلاح په تکی یا استفاده کې ډیر سخت په وخت ترویج اوس الحمدلله دا کلتور تغییر ده خلک دې ته متوجه شوي دي چې باغداري کافي اندازه منفعت لري موږ کولای شو د باغداري په واسطه د افغانستان اقتصاد تر ډېره په پښو ودرو تر ډېره په پښو دروای شو خو په دې کې بیا هم ډیر کار په کار ده دې کې باید د زراعت ډېره توجه زیاته جدي وکړي کوم موسسات اوس فرض مثال افغانستان کې کار کوي ته غوښته ماته معلومې دي دوی باید هغه سیستم هغه میتود وکاروي چې دنیا یې کاروي دا کوم څاسکار هم نه ده منتها اوس خلک دې ته اماده دي په نوي سیستمو فرض مثال یو بل نوی سیستم چې اوسه که افغانستان کې تر اوسه هغه د بخار سیستم ده د چارجکو سیستم ده چې دا ډېر یو ډېر فاحش تغییر انشاءالله په باغداري کې راولي هغه سیمې چې مثلا وخت د اوبه ډېرې کمې وي او موږ به نسوای کولای د اوبو د کمښت له وجې نه هلته باغداري وکړو د دې سیستم سره به موږ ډېرې شاړې ځمکې چاته د اوبو لاندې حمیدي هغه هم د زراعت یا خصوصا د باغداري د کښت لاندې راولو اوس الحمدلله دا کلتور په تغییر ده تغییر یې کړی ده البته فقط مشکل په دې کې ده چې هغه غواړي مدیریت غواړي
ستاسو غږ بیا ورو کیفیت خرابیږي لطفا که خپل مخکینی ځای ته ورشئ د دولت همکاري د طالبانو حکومت د اوس پر افغانستان واکمن دی د دوی همکاري په دې برخه کې څومره مهمه ده
ولاته دولت چې که هر څوک هم وي د تخنیکی بخش ډېر مهمه ده خصوصا د زراعت یو ښه رول لوبولای شي ډیر زیات ول مثلا اوس موږ د تحقیقات زیات ضرورت لرو. تحقیقات د افغانستان هغه د زراعت د ملا چیر ده چې باید په دې کافي کار وشي. تحقیقات مربوط د دولت دي، هغوی باید دا کار وکړي. د فرض مثال موږ د تحقیقاتي فارمونه په هر نقطه د افغانستان کې لرو، او بل دا چې دوی باید لکه نور سرګي وه چې خلکو ته لکه مخکې ما ویلې دي متراتبه بنګلاتنه ډېر زیات کار ډېر دولت یا مساف دولت دا باید په ځان ومني چې دوی د خلکو سره همکاري وکړي په شکل د رایګان یا په شکل د سبسایډي یا په دې شکل باندې د ونو په تحیه کې د سیستمو په تحیه کې دوی سره همکاري وکړي. خلک خود موږ اقتصادي بیشي صفره ته راغلی ده اوس اوس، اما دوی غواړي چې باغداري وکړي، اما عملی چوک نیست چې دوی سره همکاری وکړي. در دولت وظیفه ده په هر صورت که هر څوک دوی تخنیکي کار تخنیکي ده تا به د زراعت په غاړه واخلي، یا هغه موسسات چې په دې رخصه کې کار کوي دوی د
تحقیقاتو په برخه کې چې تاسو مهم وبلل، اوس په افغانستان باندې تاسو خبر یاست چې یو لړ بندیزونه لګیدلې دي د نړیوالې ټولنې لخوا، مرستې ډېرې زیاتې راکمې شوې دي، د مؤسساتو په همکارۍ کې هم د په خاصو دلایلو د نجونو او ښځو پر کار د بندیزونو له کبله ملګرو ملتونو خپل فعالیتونه په افغانستان کې ډېر راکم کړي، او په نتیجه کې د ډېرو انجیوګانو یا مرستندویو مؤسسو په مرستو کې هم کموالی راغلی. دغه تحقیقاتي مرکزونو سره مرستې هم کمې شوې دي یا دا یې اغېزمنې کړي؟
بالکل معلومدار خبر ده. لکه مخکې چې ما ویلي، تحقیقات د زراعت هغه د ملا چیر ده. دلته په افغانستان کې موږ په باغداري کې شپږ مرکز درلودل، اوس هم لرو چې په دې کې مختلف تقریبا د 2001 کال په دې خوا تقریبا 1109 میوې د ټول افغانستان راټولې شوې دي مرکزو ته، چې بیا په ځوانه تحقیق صورت نیسي چې یا مثلا په اسلام د یو نیمې نسونه باید پیدا کړو، یا هغه نسونه چې په کومو سیمو کې افغانستان یو مختلف اقلیم لري، هر سیمه یو خاص ځای ده او یو خاص اقلیم لري.
عمر خیل صاحب، که څه هم د خبرونې په وروستیو دقیقو کې یو کلان راته ووایاست چې مخکې تاسو د کرنې یا د زراعت هغه د چین یادونه وکړه چې له کار د نیالګي نه پیلېږي تر بزغلی او وروسته تر حاصل او بیا تر بازار او فروش دی او پوری هم رسیږي، د دې وروسته پړاوونو یعنی د صادراتو مارکیټینګ او د دې برخه کې د افغانستان د میوه او د نیالګیو د دې او کې یو څه راته وایست ک خبرې لاندې وي زموږ ډېرې پوښتنې به جواب شي.
اصلا دسته ده چه مارکتینگ که معلوم داره ده اصل ده تو زراعت که چه هرشه چه به اصطلاح مارکت لدی اغامان تکسیسی الحمدلله تو دقیق چو اخر کالو که سرال ده مشکلات منده لرو تجارت ده میوه خه به اصطلاح رونق پیدا کرده دیر میوه منده لو صادریگی او اغا شکل ده صادرات و تغییر کرده پا دی مانا چه مثلا مخی با صادری ده پا عادیم موټور چې په پاکستان کې څو سم صادريږي، خو هغه شکل اوس تر ډیر حد تغییر کړی. انګور اوس په یخچالي موټر کې صادريږي، زردالو، ګیلاس د مونږ اوس هندستان ته په یخچالي موټر کې صادريږي. اوس کوشش روان دی تجارانو له طرفه، البته چې مڼې هم سکالې کولای شي چې په هغه د یخ یا سیستم د کولچین څخه مونږ ورته وایي په ځواب باندې انتقال کړي هندستان ته. الحمدلله اوس تغییرات شته او مارکیټ تقاضا ډیره ده، فقط کار دا ده چې په تولید سمونده کافی اندازه کار وکړو. نو مارکیټ کې انشاءالله څه مشکل نشته، سره له دې چې اکثره خلک په دې باندې د فکر کوي چې مارکیټ نه لرو. البته که مونږ خپل محصولات ته قدر ورکړو مارکیټ شته، داسې نه کېږي چې محصول راوړي چې په بازار سره یو ښه خرڅ بیا وایي چې مارکیټ ورته نشته.
نورو هیوادونو ته یعنی له نږدې هیوادونو وړاندې مثلا له هند او پاکستان نه پرته عربي هیوادونو ته، اروپایي هیوادونو ته د افغانستان د میوې د صادراتو لړۍ پیل شوې؟
والله تر دې ته معلومه ده عربي مملکتو ته خوسته، خصوصا دوبۍ ته ځینې اوس بعضې مشکلات شته، خصوصا انتقال د پیسو کې څه مشکلات شته. ماته معلوم ده سعودي تقاضا لري، مګم چون د پیسو انتقالات لږ مشکل دي دغه له خطره، او تر اوسه ماته معلوم ده قزاقستان او د جایو ته هم اوس بعضې هغه شروع شوي دي. البته وچه میوه دي مونږ هم دا اوس هم اروپا ته ځي، هېڅ مشکل نه لري، اما د طریقه د پاکستان مستقیما له افغانستان په نامه نه صادریږي مستقیماً پاکستان ته ځي، پاکستان نه صادریږي. البته صادریږي اروپا ته. تاسو ته بهتره معلومه ده کافي اندازه وچه میوه اوس په اروپا کې شته. البته دلته یو شرکت ته چې هغوی هم له قندار نه د انارو سانسانچیتو داشان صادروي لندن دې جای ته.
ډېره زیاته مننه. هدایت الله عمرخیل د باغدارۍ د یو شرکت مشر و چې د ازادۍ راډیو د ژوند رنګونه په پروګرام کې خبرې کولې. مننه ترې کوو. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې دا خبرونه مو تر پایه واورېده.